سلامونه د افغانستان په وخت د مازیګر شپږ بجې شو. سه احمد زم تاسې ازادي راډیو ته غواړم چې مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تلر شو خبرونه د امریکا د ولسمشر مارسیلو د ولسمشری لپاره کاندید کاملا هرس د جمهور پالو پر کاندید په خوري ولسمشر ډونالد ټرمپ له طالبانو سره د دوه د موافقه لکه په انتقاد کړه واغې و تر ټولو کمزوري موافقه وبلله. میرمن هرس بیګل ټرمپ سره په لمړنۍ تلویزیونی مناظره کې برخه واخیسته او دوړ دی بل پر پرلپسې سختینو کو وکړي. میرمن هرس ویل چې د ټرمپ اداري هغه مهال د دې په خبره لیوي تورستي ډلې طالبانو سره مستقیمه خبرې پیل کړي چې په پایله کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمينه برابر شو. د طالبانو او متحده ایالاتونو ترمنځ موافقه د 2020 کال د فبروري په 9 لاسلیک شو. میرمن هرس همدارنګه په ټرمپ لدی کول هم سخت انتقاد وکړ چې د طالبانو مشرانې کم په ډیویټ ته وربلل دي چې د هغه په خبره هغه په دې کار سره د امریکا ډیپلوماسي اهمیت ته درناوی وکړ. خو ټرمپ د هرس انتقادونه رد کړل او د بایدن د ادارې لخوا د افغانستان څخه په ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر د امریکا په تاریخ کې تر ټولو شرمونکی شیبه یاد کړه. په دې مناظره کې چې د ای بی سی شبکې لخوا په مستقیم ډول خبره شوه، دوړو کاندیدانو پر افغانستان سربیره د بهرنۍ پالیسۍ او روغتیایي تدابیرو پورې د بیلابیلو مسایلو په اړه د چلوونکو پوښتنو ته ځواب وویل. په همدې حال کې د هرس کمپاین اعلان کړی چې د ټرمپ سره په روانه اکتوبر میاشت کې یو بل مناظره هم غواړي. د ټرمپ کمپاین تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. نن پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د ولسمې تروسی بریدونو دریوشت کلیزه د ولاړ مراسم په ترڅ کې نمانځل کیږي. په مراسم کې چې نن سهار په نیویارک کې د سوداګرۍ د نړیدلو دوه لوړ پوړ ودانې په ځای کې جوړ شوې، د امریکا ولسمشر جو بایدن او مرستیالې کاملا هاریس او نور چارواکو مشرانو منجمله د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د جمهوري پالو کاندید په خوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ګډون کړی و. د القاعده لخوا په دغه تروسی برید کې نږدې 3000 کسان وژل شوي وو. له دغه برید وروسته متحده ایالاتونو د قیدی ده هغه مهال د مشر اوسامه بن لادن د وژلو او د دې شبکې د زپل لپاره د توریزم پر وړاندې نړیواله جګړه پیل کړې چې افغانستان په اصلي محور کې و. ډونالډ ټرمپ او په انتخاباتو کې دغه مرسیال کاندید جیمس وینس شاوخوا 8 بجې په نیویارک کې د مراسمو ځای ته رسیدلی وو او جو بایدن او کاملا هاریس هم نیم ساعت وروسته هلته ورسېدل. د عراق امنیتي چارواکي وایي تیره شپه د بغداد هوایي ډګر ته نږدې هغه سیمه په یوه چاودنه کې پنه شوې ده چې د امریکایي ځواکونو پوځي اډه پکې ده. د پیښې عراق ته د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د سفر په درشل کې شوې ده. د عراق د امنیتي ځواکونو رسنیز دفتر په یوه بیان کې ویل دي چې دا چاودنه د شپې په شاوخوا ولس په جوړه وایي ډګر په هغه ځای کې واورېدل شو چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال اعتراف سلاکران کار ترې اخلي. بیان زیاتوي چې عراقي امنیتي ځواکونه ونه شو کړلای چې د دې چاودنې څرنګوالی معلوم کړي وي. سیوی ډلې هم د هغه مسؤلیت نه دی منلی. د دې چاودنې د تلفات پر سمدستي معلومات نشته او امریکایي چارواکو هم تبصره نه ده پرې کړې. په عراق کې د ایران پلوي وسلوال له تیرې ولسمې شریسې بیا بیا د امریکایي ځواکونو پر اډو عملې کړې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وايي متحده ایالات څخه کوي چې د اوکراین له خوا د روسیې پر ضد روانه جګړه کې د اوږدو واټن ویشتونکو وسلو پر کارولو بندیز پاتې ورسوي. ښاغلی بایدن پرون د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا متحده ایالات به دا بدلون ومني کنه په ځواب کې ویل چې د حکومت دا هڅې پیل کړې. د متحده ایالاتو له مخې په دې برخه کې چې اوکراین ته په رسمي په روسیا کې دننه په امریکایي وسلو د امرو اجازه ورکړي کنه زړه نازړه وزه کې دا د اندېښنې وي چې جګړه به لا پراخ شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی تیرونی له لویدیځ هیوادونو وغوښتل چې دا بندیز پاتو رسوي. هغه په جرمنی کې په یو غونډه کې د لویدیځ وادونو دفاعي چارواکو ته ویل چې دوی باید د روسي ځواکونو پر ضد په مبارزه کې د اوکران وړتیاوي محدودې نکړي. په غونډه کې د امریکا دفاع وزیر لویټ اس نیول چې د دې بندیز سلر کې دل پته جګړې لوري بدل کړي. ورسلاغه چې د اسرائیل پاوز ومنله چې په لویدیزه غاړه کې د پوزیانو په دز کې خایي امریکایي فعال وژل شوی وي. امریکایي جګپړی چارواکو پرون سه شنبه له اسرائیل غوښتل چې په لویدیزه غاړه کې پر خپل ملت کې بدل راولي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ول د ګمان کوي چې د اسنوریزکی وژل و پیښه خو د بارنې چار وزیر انتونی بلنکن او د دفاع وزیر لوټ اس ناغه به دلیل او د نت توجی وړ پیښه یاد کړه. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلای شئ. افغانستان د امریکایي ځواکونو پر وتلو د امریکا ولسمشر ټاکنو لومندانو ناندري په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې واوري. د دینی مدرسو ترڅنګ د عصري علومو زده کړو ته د زده کوونکو د لاسرسي غوښتنه.
زه یو زده کوونکو په حیث چې دومره مدرسې جوړ شوی او زه په کور ناسته یم، ډیر خفه یم. زموږ باید عصري علومو ته لاسرسی ولرو.
له نور ولایتونو د کندهار شیریا خوړل ته د مینوالو زیاتیدل.
دا شیریا غته زړه اته کال کې راجندر مخم د تخور او وسبارسي یادته
خبرونه کې نور راپورونه هم لرو که کولای شي موږ سره پاتې شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د امریکا ولسمشر زړه ټاکنو نوماندانو د خپل مناظرې پر مهال افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل او له طالبانو سره د دوه تړون د تاریخ بدترینه معامله او شرمونکي شیوه وبلله. کاملا هرس خپل سیال ډونالډ ټرمپ تورن کړ چې له طالبانو ترهګریډلې سره یې مذاکره وکړه او د افغانستان پخوانی حکومت یې شا کړه. خو ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د خپلې هوکړې دفاع وکړه او د بایډن ادارې د امریکایي ځواکونو وتلو د پروسې په بېنظمۍ تورنه کړه. نور حال په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشریزو ټاکنو دوه نوماندانو کاملا هیرس او ډونالډ ټرمپ په خپل لومړنۍ ټلویزیوني مناظره کې یو پر بل توندې نیوکې وکړې. په دې نوې دقیقې مناظره کې چې پرون د سپتمبر په 10مه ای بی سی ټلویزیون جوړه کړې وه، له افغانستان د امریکایي ځواکونو او له طالبانو سره د دوهې تړون د لاسلیک کېدو ترڅنګ د منځني ختیځ د شخړو د کډوالۍ کړکېچ د جنین سخت یا ځای کولو پر حق او پر بېلابېلو اقتصادي سیاسي او ټولنیزو مسایلو بحث او خبرې وسوې. د ډیموکرات ګوند نوماندې کاملا هیرس په خپل سیال ډونالډ ټرمپ نیوکه وکړه چې له طالبانو سره یې بدترین تړون لاسلیک کړ.
Donald Trump, when he was president, negotiated one of the weakest deals you can imagine. He calls himself a deal maker.
Donald Trump chu walas mashar wo yow ta tulu kamzori ho kla cha ta sui ta sawar kawale shi muzakare wo kla. Aw zani yow maamala gar marfi kad an da 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 miliyam niya chala ka wo wayan cha da ho kla kamzori wa shat na ka wa. Da wo shwal. Da da Afghanistan da wala ta sha kla aw pa mustaqima to gai da Taliban ku nam lewe da raha gare da le sara muzakarat wo kla. Pa di muzakaratu ki Taliban bar yali shwal cha khpil pinja zara ta raha gar le zindanu no wo basi.
Khuda jamhur غوښتونکو نوماند ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره لسه وی هوکړې دفاع وکړه او وی ویل چې طالبانو د دوی سرتیری وزل او په خبره یې له هغه وروسته په 13 میاشتو کې د دوی هیڅ سرتیری ته زیان نه رسید. نوموړي وویل چې له طالبانو سره سوي هوکړې مشروطه وه او د دغه هوکړې لمخې باید امریکایي ځواکونه له افغانستانه په مرحله یې توګه وتلي وای. ټرمپ د هوکړې ډیره ښه بولی او زیاتوي چې که دا بهیر مرحله یې ترسره سوی وای په افغانستان کې به یې د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت تجهیزات طالبانو ته نه پاتې کېدل او امریکایي سرتیری به نه وزل کېدل.
Blew it. The agreement said you have to do this and they didn't do it.
هغه یعنی بایدن دا هوکړه خراب کړه. تړون کې راغلی و چې موږ باید دا او دا کارونه کړی وای خو هغه دا ونه کړل. موږ هوکړه لمنځه یوړه ځکه دوی پر خپل ژمنو عمل ونه کړ. زه غواړم پر بلې موضوع خبرې وکړم. زما په اند دغه کسانو تر ټولو بد خروج تر سره کړ او دا زما په اند زموږ د هیواد په تاریخ کې تر ټولو شرمونکې شیبه وه.
خو کمالا هیرس له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د جو بایدن له پریکړې یو ځل بیا ملاتړ وکړ او ویل چې په دې اړه د نوموړي له پریکړې سره همغږي وه. ټرمپ د جو بایدن اداره وننګوله چې له افغانستانه یې د ځواکونو وتلو په بهیر کې ښکیل کسان له دندو لرې نه کړل او زیاته کړه چې که زه څوک ګورم چې خپل کار سم نه ترسره کوي لرې کوم یې. دا په داسې حال کې ده چې د 2020 کال د فبروري په 9مه د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې هوکړه لاسلیک سوه. له دې وروسته د 2020 کال د اګست په 15مه په افغانستان کې تیر جمهوري حکومت سقوط وکړ او د همدې میاشتې په پای کې د جو بایدن د ولسمشرۍ پر مهال امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې د امریکایي چارواکو له لوري په وار وار د دوهې له هوکړنه په سرغړونو تورن سوي خو طالب چارواکو دا تورونه رد کړي دي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي او د زده کړو کار په ګډون یې په بېلابېلو فعالیتونو کې د دوی ګډون منع کړی دی. دغه راز د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
نن په افغانستان کې د ټاپي پروژې چارې په رسمي ډول پیل شو. په افغانستان کې د ټاپي پروژې د پیل رسمي مراسم د ترکمنستان په سلیم چشمی مارسیمه کې جوړ شوی و.
د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ټاپي او یو شمېر نورو پراختیایي پروژو عملي چارې نن د دواړو لورو د لوړ پوړو چارواکو په ګډون د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانیستل شوې. دغه مراسم چې د ترکمنستان په سلیم چشمه سیمه کې جوړ شوی و، د طالبانو حکومت رئیس الوزرا محمد حسن آخوند او د ترکمنستان ملي مشر قربان قلی بردی محمدوف پکې برخه اخیستې وه. ملا محمد حسن آخوند په دې مراسمو کې وویل:
دا هغه ورځ ده چې د ویرو کومه چې د دې ولادت په لاته دي ډېر خبرونه چې لا بشر
د طالبانو تر کنټرول لاندې ارګ نن په خپل اکسپانه په یو اعلامیه کې ویلي چې د ترکمنستان ولسمشر سردار بردی محمدوف چې د ویډیو کانفرنس له لارې غونډې سره وصل شوی و، وویل د دغو مهمو پروژو پلي کېدل نه یوازې د ترکمنستان او افغانستان په ګټه دي، بلکې د سیمې په ګټه هم دي. د یادونې ده چې نن د ټاپي پروژې تر څنګ د نفت او ګاز، انرژي او ترانسپورت په برخه کې د یو شمېر نورو پراختیایي پروژو کار هم عملا پیل شو. د طالبانو حکومت ویان صبی الله مجاهد په یو خبري کانفرنس کې چې طالبانو تر واک لاندې ملي تلویزیون خپور کړی ویلي د ټاپي پروژې لومړی فاز هرات ولایت، دوهم فاز یې له هرات څخه هلمند ولایت، دریم فاز کندهار ولایت ته او څلورم فاز کې بیا ګاونډي هیواد پاکستان او بیا وروسته هندوستان ته رسیږي. مجاهد زیاته کړه چې په یادو ولایتونو کې د پروژو په بشپړېدو سره به د ګاز د کارونې مرکزونه هم جوړیږي چې د افغانانو د ګاز اړتیاوې به په ټیټه بیه پوره کوي. د اقتصادي چارو پوه بشیر دودیال وایي ټاپي پروژه د افغانستان د اقتصادي ودې، کارموندنې او اقلیم په برخه کې ډېرې ګټې لري. نوموړي زیاته کړه:
د دې د اقتصادي عاید نه پر علاوه دې سره یوه ځمکنۍ لاره هم تیریږي او مالدار زموږ خلکو ته د استخدام فرصتونه برابریږي. ډېر کسان به په دې کې په کار کې وګمارل شي. زموږ په اقلیم باندې، د سون موادو باندې دا مثبت تاثیر لري. د ترانزیت ګټه هم بله فایده ده. نو په دې ترتیب سره دا پروژه د افغانستان لپاره ډېره ګټوره ده.
یو شمېر افغانان هم د ټاپي پروژې د رسمي کار پیل ته خوشبینه دي او د افغانستان پرمختګ لپاره یې اړینه بولي. د کابل اوسیدونکي اجمل ازادي راډیو ته وویل:
ټاپي پروژې په اخله زما نظر مثبت دی. د افغانستان ډیر خلک همدغسې خوشبینه دي همدغسې پروژې ته، چې د لوی لوی پروژې کولی سي چې د افغانستان د اقتصادي ناورین یو څه د منځه ویسي.
ټاپي د ګازو د نلیکې سیمه ایزه پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د ګازو د دغې څه باندې 1300 کیلومتره اوږدې نلیکې او 1401 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې غځول کیږي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ارکوي د دې پروژې د ترانزیت له درکه به د افغانستان کلنی عواید شاوخوا 1400 میلیون ډالرو ته ورسیږي. د دې پروژې د کار د پیل تړون په 2018 زیږدیز کال کې د ترکمنستان، د افغانستان د تېر جمهوري نظام، پاکستان افغانستان او هند هیوادونو ترمنځ د ترکمنستان په اشقابات کې لاسلیک شو. خو په افغانستان کې د رغونې چارې د 2013 په فبروري کې درېدلې وې چې نامنی یې یوم د خنډ بلل شوی و.
ته طالبانو حکومت د پونو وزارت وایي په تېرې کال کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې نږدې 20,000 ډېرې دیني مدرسې جوړ کړې دي. د دې وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال مولوي کرامت الله خوند د تېر کال لاسته راوړنې د تشریح په نوم خبري غونډې ته دغه راز ویل چې په راتلونکي کال کې به 14,000 نورې دیني مدرسې هم جوړې شي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د څه باندې 6 میلیون نجونو په وړاندې له 6 ټولګیو پورته تر پوهنتون د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوي، د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي چې په تیر کال کې یې د دې هیواد په بېلابېلو سیمو کې د اسلامي زده کړو 21,250 مرکزونه جوړ کړي چې نږدې 20,000 یې پکې مدرسې دي. د دې وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال مولوي کرامت الله اخوند د تیر یو کال لاسته راوړنو د تشریح په نوم خبري غونډې ته وویل چې په دې دینی مدرسو کې 3,000,000 او 18,200 تنه په زده کړو بوخت دي.
په ټول هیواد کې 21,250 د اسلامي زده کړو مرکزونه شتون لري. شل دې جملې څخه 9,609 باب مدرسې او 1,200 باب دارالحفاظونه، 115 باب دارالعلومونه او 19 باب دارالایتامونه دي چې 15 بابا یې له پول بهر د مشت افغان مهاجرون لپاره جوړ شوي دي. د یادونې وړ ده چې له دې جملې څخه 1,050 بابا خصوصي مدرسې دي.
خو نوموړي ونه ویل چې په دې مدرسو کې څومره نجونې او څومره نارینه زده کوونکي په دیني زده کړو بوخت دي. طالبانو پر افغانستان لبیازلی واکمنی ورستا تینجونو پوڑانده لشپگم و طولغیو پورتا تر پهنتونه ده هر دول زدکرو دروازه تڑلی دی. ده طالبانو ده پوهن وزارت ده اسلامی تعلیماتو ده موینیت ده معلوماتو پر بنسرت تاکل شوی چه پر اتلون که چوار لسته و چلورم المریز کال که شپار از زر نوری دینی مدرسی هم جوری شی. په همدې حال کې په افغانستان کې د ښوونځیو زده کوونکي او هغه نجونې چې د طالبانو له راتګ وروسته په کور ناستې دي وایي چې دوی عصري علومو او زده کړو ته ډېره اړتیا لري. د یولسم ټولګي زده کوونکي نیلاب چې اوس په کور ناسته ده ازادي راډیو ته وویل:
زه یو زده کوونکو په حیث چې دومره مدرسې جوړ شوی او زه په کور ناسته یم، ډېر خفه یم. زموږ باید عصري علومو ته لاسرسی ولرو، نړۍ سره سیالي ولرو، او بل دا چې ټول ښوونځي په مدرسو تبدیل شوي. موږ کولی شو قرآن شریف په کور کې ووایو، نه دا چې ښوونځي په مدرسو تبدیل شي.
د پوهنتون یو محصل میرویس وایي د مدرسو د جوړېدو پر ځای باید عصري زده کړو ته هم پام وشي او خلکو ته د ګټې وټې چارې وښودل شي تر څو خلک له غربته راووزي.
فکر کوي چې دین به د مکتبونو له لارې ونرسېږي، د دین لپاره مدرسو ته ضرورت دی. دوی د خپل همدا د مکتب نصاب وګوري. مکتب نصاب کې مثلا دینی ښوونه شته چې تر ټولو بهترین مسایل پکې راغلي دي. دینی قرآن شته، دغه تجوید مکمل په د وروستیو صنفونو کې، تفسیر شته، د عقایدو ځانګړی بحث شته. نو ټول هغه څه عربي درې کاله پکې تدریسېږي. دا شیان ټول ډېر پکې مهم دي، او داسې نه ده چې مثلا ښوونځی نه لري. یعنی دا شیان ټول لري او ښوونځی کافي دی. نو یو به هنر زده کړي، د پیسو ګټلو یو لاره به ورسره وي. نو زه فکر کوم دغه ډول د مدرسو شتون او په دومره افراطي شکل یې ډیرکت نه یوازې دا چې ټولنه بېسواده کوي، ټولنه بې هنره کوي، بلکې د ټولنې لپاره له نورو ډېرې ستونزې زېږوي.
د زده کړو یو فعاله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي: افغانستان په اوس وخت کې تر هر څه د مخه عصري علومو ته اړتیا لري.
کومه وده چې د طالبانو دینی او اسلامي مدرسو په دې کلونه کې د افغانستان کې درلودلې، دومره وده موږ په وروستې شل کلنه دورې کې په ټولو رسمي زده کړو کې نه دي درلودلې. موږ یو پوه نسل ته اړتیا لرو. داسې اقدامات چې جهادي مدرسې پکې جوړېږي، موږ بیرته د جهالت په ژوا ته بیایي. زموږ هیواد یو پوه نسل او عصري علومو ته سخت اړتیا لري، د داسې یو هیواد په توګه چې د توسعې په حال کې دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د 1402 کال د کب په میاشت کې د دغه سازمان امنیت شورا ته په خپل وړاندې کړي راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د مدرسو شمیر د پام وړ ډېر شوی، او اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 1000 ثبت شوي مدرسې فعالیت کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې دا هم ویل شوي وو چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر د نصاب بدلون هم جبري کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
امریکا د ولسمشر زو د انتخاباتو دیموکرات او جمهوری پال کاندیدانو د ولسمشرۍ مراسم کمرا هارس او پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ بیګا په لمړنۍ مناظره کې ګډون کړ. په دغه تلویزیونی مناظره کې د دوړو کاندیدانو څرګندونه خایل دي سره مرسته وکړي چې کوم یوې په نظر شمیرونو کې مخکخ دریځ خپلوي. نور حال راپور کې
د کاملا هارس او ډونالد ټرمپ له لومړنۍ تلویزیونی مناظرې وروسته په نظر شمیرونو کې دواړه کاندیدان ډېر سره نږدې دي. دغه تلویزیونی مناظره چې د آی بی سی شبکې لخوا تنظیم او په مستقیم ډول خپره شوه، ښایي د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو اړوند چې یوازې 55 ورځې ورته پاتې دي، هارس او ټرمپ ته د دې ښه فرصت برابر کړی و چې کوم یو ترې ګټونکی راوځي. که په هغې کې یو لوری ډېر بریالی وو، نو په یقین ویل کېدای شي چې هغه به هارس وه. پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د هاریس پر ادارې د اقتصادي او د کډوالۍ پر پالیسیو چې دواړه د رای ورکوونکو لپاره ډېر مهم موضوعات ګڼل کېږي په انتقادونو سره مناظره ښه پیل کړه. د ولسمشر جو بایدن او د هغه د مرستیالې کاملا هاریس تر مشرۍ لاندې اداره کې په متحدو ایالتونو کې انفلاسیون لوړ شوی چې د منځنۍ او ټیټې طبقې امریکایان یې زیانمن کړي دي. د غیر قانوني کډوالۍ ستونزه پراخه شوې چې د ښارونو پر بودیجې فشار زیات کړی دی. هارس چې په پیل کې قهرجن برېښېده، ډېر ژر هغه مهال ځان راټول کړ چې د بحث موضوع سخت جنین ته چې د هغې د قوت ټکی بلل کېږي بدله شوه. نوموړی ترامپ تورن کړ چې په دې برخه کې له ښځو ازادي اخلي. ترامپ د سترې محکمې د 2022 کال د هغې پرېکړې ملاتړ کړی چې سخت جنین ته د اجازې ورکولو نږدې 50 کلن فدرالي قانون یې لغوه کړ او ایالتونو ته اجازه ورکړې چې په خپله پرېکړه وکړي چې دې کار ته اجازه ورکوي او هغه هم په څه ډول شرایطو کې. هارس په دې موضوع کې چې د هغې هیول اصلي دندو ښکاري بریالۍ وه او په استفادې خپل سیال ولمساو چې له متن پرته د خپل ځان او سابقې په اړه وغږېږي. نوموړی ترامپ تورن کړ چې د امریکایي رای ورکوونکو په فکر کې نه دی. هارس همدارنګه په نورو مهمو برخو کې هم د ترامپ څرګندونې چې ویلې دی به پکې بریالی وي کمزوري وبللې. هغې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو مخکې له طالبانو سره د ترامپ د ادارې موافقه یوه وحشتناکه موافقه یاده کړه. ترامپ هارس یوه مارکسیسته وبلله او هغه تورن کړه چې په واک کې درې کاله له پاتې کېدو وروسته تر اوسه خپل پلانونه نه دي په ډاګه کړي. کامل هارس په دې مناظره کې یو بل هدف هم تعقیباوه او هغه دا چې رای ورکوونکو ته ځان وروپیژني او هغو ته وښيي چې پر مهمو موضوعاتو کې د دې دریځ څه ډول دی. د یوې وروستۍ نظر شمیرنې موندنې ښیي چې د رای ورکوونکو له څه باندې 1/4 برخه 59 کلنه مرستیال ولسمشره درسته نه پیژني. هارس چې یوازې وونه د مخه د ډیموکراټانو لخوا د ولسمشرۍ د کاندید په توګه راڅرګنده شوه تر ډیره له رسنیو ځان لرې ساتلی او یوازې یوه مرکه یې کړې ده. دې ته په پام په دغه تلویزیوني مناظره کې د هارس راڅرګندېدل د هغې د کمپاین لپاره ډیر مهم بلل کېږي. هارس د خپلې پالیسۍ د ځینو ټکو یادونه وکړه خو په دې اړه یې ډیر جزئیات ورنه کړل. 78 کلن ترامپ بیا تر ډیره له زغمه کار واخیست او د هارس پر زیانګالو ټکو لکه د کډوالۍ او اقتصاد په مسایلو کې پر هغې پر لفظي برید تمرکز کړی. خای نوموړي د اقتصاد په برخه کې یو څه بریالی شوی خو ډېر تمرکز نه درلود. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات چې ټاکل شوی د روان میلادي کال د نومبر په 15 نیټه ترسره شي ښایي نتیجه په اوو ولایتونو کې یو لږ شمېر رایه ورکوونکي چې نه پوهېږي چا ته رایه ورکړي وټاکل شي.
له خبرونو ور اخوا
د طالبان حکومت د پوهنې وزارت امر کړی چې د تعلیمي مرکزونو له ټولو کتابونو څخه د هغه کتابونه راټول شي چې اهل سنت او جماعت له قاعده او حنفي فقه سره په ټکر کې وي. یاد وزارت په دې روسي کې په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د پوهنې وزارت سرپرست حبیب الله غاد دغه موضوع د ولایتونو د پوهنې له رئیسانو سره په ویډیو کانفرنس کې مطرح کړی ده. نور جزئیات د سنا کاکر په راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت غواړي چې د تعلیمي مرکزونو له ټولو کتابتونونو څخه د سنی او حنفي فقه سره په ټکر کې کتابونه راټول شي، خو د ښوونیزو مرکزونو یو شمېر مسؤلین د یاد وزارت له دغه اقدام سره موافق نه دي. د دایکندي ولایت د یو ښوونیز مرکز مسؤول چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل د خپل او د ښوونیز مرکز نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د دې کړنې خلاف دی او د طالبانو حکومت د پوهنې له وزارت څخه غواړي چې په افغانستان کې د جعفری فقی او نورو مذهبونو درناوی وکړي.
دلته ډیری خلک شیعه دي او لیواله دي چې باید کتابونه وي او د غیر حنیفي فقه کتابونه دي له کتابتونونو ټول نشي. که د معرف وزارت هم غواړي په دې برخه کې خلکو سره همکار وي او خلک خپل لوڼي او زامن ښوونځي ته ولیږي، باید د جعفری فقه کریکولم ته هم درناوی وکړي.
په کابل کې د یو ښوونیز مرکز مسؤول نذیر په دې باور دی چې دا ډول کړنې به له کتاب او مطالعې سره د خلکو لیوالتیا کمه کړي او د تعلیمي مرکزونو د تړل کېدو لامل به شي.
ډېری داسې کتابونه شته چې خلک یې ویلو ته لیوالتیا لري. د طالبانو د پوهنې وزارت له سرپرست څخه غواړو چې د درسي سیستم د پرمختګ په برخه کې مرسته وکړي او په بېلابېلو پلمو دي د ښوونیزو مرکزونو دروازې نه تړي.
د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان هم د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت دا اقدام یو ناسم عمل او د افغانستان په تاریخ کې بېساری بولي. له ډلې عبدالهادي وزین ازادي راډیو ته وویل
د اسلام په تاریخ کې دا ساری نه لري. د افغانستان په تاریخ کې د بل مذاهب د اسلامي مذاهبو کتابونه سانسور شوي. کتابتون خود کتاب جایده د علم جایده. خلک حق لري چې کتابونه مطالعه کړي او هغه نه برخمن شي. نور مذاهب هم د اسلامي مذاهب دي او مسلمانانو مذاهب دي، نو دا هیڅ دلیل نه شرعي دلیل دی لپاره شته عقلي دلیل چې د نورو مذاهب کتابونه د کتابخانې نه وستل شي. ډېر مشکلات زیږي وطنوالو ته.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د پوهنې وزارت سرپرست په یوه تازه اقدام کې د افغانستان له ښوونیزو مرکزونو څخه د
د ټولو هغو کتابونو د راټولولو غوښتنه کړې چې له اهل سنت جماعت او حنفي فقې سره په ټکر کې دي. دغه وزارت د رواني اونۍ د دوشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې وزارت سرپرست حبیب آغا دغه فرمان د ویډیو کانفرنس له لارې د ولایتونو د پوهنې رئیسانو ته ورکړی دی. دا لا څرګندنه ده چې دغه کتابونه به له ښوونیزو مرکزونو څخه راټولېږي او که له ټولو کورسونو او ښوونځیو څخه، خو په دوام کې راغلي چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست په دې ویډیو کانفرنس کې ویلي چې هغه کتابونه چې د اهل سنت او حنفي فقې سره په ټکر کې دي د ښوونیزو مرکزونو له کتابتونونو څخه راټول او وزارت ته راپور ورکول شي. شاوخوا نه میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د افغانستان ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته امر وکړ چې خپل کتابتونونه د جمهوري نظام له کتابونو پاک او پر ځای یې سیرت النبي ځای پر ځای کړي. تر دې وړاندې طالبانو څو ځلې په مطبوعاتي کنفرانسونو او د قومي او مذهبي لږکیو له استازو سره په ناستو کې ویلي چې د ټولو مذهبي او قومي اقلیتونو حقونو ته درناوی لري او حقونه یې خوندي دي. خود دوه میاشتې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالې مذهبي ازادۍ په اړه په خپل کلني راپور کې ویلي وو چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د مذهبي لږکیو له حقونو څخه سرغړونې زیاتې شوې او طالبان له شریعت څخه د خپل تفسیر پر بنسټ په ټولنې حکومت کوي.
کندهاري شریخ چې د دوبي په موسم کې په لور خورا زیات وي، د کندهار تر څنګ د نورو ولایتونو اوسیدونکي هم ځانګړي مینهوال دي. نور جزیات په راپور کې.
د کندهار د شکاپور بازار په دې شریخ پلورنځي کې خلک او ماشومان د شریخ خوړلو لپاره راټول شوي دي. د گرمی په دې موسم کې د کندهار ښار په بیلابیلو بازارونو کې د کنداري شریخ پلورنځیو کار شاو پیرودونکي ډیر دي. د کندهار هرات بازار، شکاپور بازار او د خات کوڅې شریخ په دې ولایت کې ځانګړی شهرت لري. عبدالله جان چې د کندهار د میرویس مینې اوسیدونکی دی او هر ورځ له خپل ملګري سره شکاپور دروازې ته د شریخ خوړلو لپاره راځي، وایي دا د ملګرو سره د وخت تیرولو یو ښه بهانه ده.
دا شریخ ته زه دا اته کاله کې راځم، در مخم دته خور او اوس بارسوي عادت ده چې ښایسته شریخ دی مانا راځو دلیه دغه شریخ ته راځو. اوس ما جانیان راځستلې چې د شریخ ته په دراغلې دغه شریخ ته
کنداري شریخو د نور ولایتونو د خلکو پاملرنه هم ځان ته اړولې ده. د هلمند اوسیدونکي خان محمد چې د کنداري شریخو ځانګړي مینوال دی، وایي شریخ چې یو ډول دودیز خواړه دی، له شیدو، بورې، یخ او ځینو نورو طبیعي موادو جوړیږي. عبدالکریم چې د کندهار په شکاپور بازار کې د شریخو پلورنځی لري، وایي شریخ موسمي خواړه دی. کله چې هوا ډیره ګرمه سي نو خلک دلته راځي او د شریخ په خوړلو خپله تنده ماتوي.
ډیر مینهوال لري د زموږ شریخ دوکانونه. په تېره بیا خلکو ته معلومیږي د زموږ دوکانونه بیا بیخي مینهوال لري. دا د اختر شپې ورځې چې راسې لار نه وي او د جمعې ورځ چې راسې لار نه وي په کښې کې بل د ښه سره هم کوښښ کوو چې ښه شی جوړ کړو. په اول پسرلي کې بس د شریخو سیزن دی، بیا نو زه تر ډېره وخته پورې شریخ جوړوو، بیا پالده ورسره شروع کړه، بیا پالده او شریخ دواړه یې.
سره له دې چې په عصري ماشینونو سره د شریخو جوړول ډیر اسانه سوي، خو د کندهار په زیاترو بازارونو کې لا هم شریخ په پخوانی دودیزه بڼه جوړیږي. شریخ پلورونکي شیدې او خواږه په یوه ځانګړي اله کې اچوي او د غلیظ کولو او یخ کولو لپاره یې په ساعتونو ساعتونو په مالګه او یخ کې وهي تر څو چې شریخ جوړ سي. خو د کندهار د هرات بازار یو شریخ پلورونکی احمدالله په لومړي ځل د شریخ جوړولو لپاره له عصري ماشینونو څخه استفاده کوي. هغه وایي د عصري ماشینري په مرسته یې کار اسانه سوي او د څو ساعتونو پر ځای په څو دقیقو کې شریخ جوړوي.
اوس برقي ماشینان وسایل وتلي دي، هغه کې ډېر وسا جوړېږي. وختي موږ په دا لاسي جوړوو، هغه نو یخیو مالګه کله یو انسان به ګرده ورځ ورسره مصرف. اوس برقي ماشینان وتلي دي، شیدې ور واچوه، پنځه دقیقې بعد به خپله یو ماشین ډک شو.
په کندهار کې خلک د کلتوري دودونو له مخې په کوزدو ودونو او د خوشیو په نورو محفلونو کې خپل میلمنو ته شریخ ورکوي. شریخ په دې سیمه کې د خوشی او میلمستیا د ځانګړو خوړو په توګه پیژندل کیږي.
پښتو خبری مجله مملل ته پای ته رسیدل ملته مننه خو دری خبری مجله به تاسو ته زموږ همکار ستر فروغ وړاندې کړي. سلامونه فروغ، سبستر مش په خیر غل خبرونه ته
تشکر او سیجان سلام بشو.